د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈی و ریڈیو دے رو عزت منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د اگست شپږمه او د وګی میاشتې څلورمه نیټه ده د ډی و ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د عمران خان په ضد مقدمه درج کېدو نه پس په پنجاب صوبه کې د وفاقي وزیر رانا ثناءالله په ضد د ترهګرۍ یوه مقدمه درج کړې شوې ده په اف آی آر کې ویل شوې چې هغه په ټلویزیون باندې خبرو کې حکومتي او عدالتي چارواکو ته دړکې ورکړې دي په پاکستان کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له امله د نقصانونو کچه لوړه ګڼل شوې ده د بلوچستان په سرکار کوټه کې خلکو ته خبرداری ورکړل شو چې ممکن هلته هم زورور سیلابونه راشي او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د دوی مشرانو ته د سفر ورکولو اجازت ورکړي شي بل اړخته طالبانو دعوه کړې چې په تیر یو کال کې خلکو ته د پاسپورټونو د جوړولو له درکه 15 کروڑ ډالر ترلاسه کړي دي اوس هم پوره خبرونه پس دغه چې عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته دغه په ضد ترهګرۍ په تړاو مقدمه کې ضمانت منظور کړ پنجاب کې صوبایي حکومت د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په ضد د ترهګرۍ یو مقدمه درج کړه او په مقدمه کې دعوه شوې چې ګنی رانا ثناءالله تیر کال او سږ کال په خپل ویناو کې عدالتي او حکومتي چارواکو ته دړکې ورکړې دي په اف آی آر کې خاص شوی چې د رانا ثناءالله په ضد په مبینه توګه ادارو باندې فشار اچولو دړکې ورکولو او انتظامیه د کار او درولو باندې دي قانوني کاروایی وشي رانا ثناءالله څو ورځې مخکې یو ټلویزیون ته ویلي وو د عمران خان د گرفتارۍ معامله نور هم اسانه شوې ده ځکه پر ضد یې چې د ترهګرۍ کومه قضیه درج کړې شوې دغه په وینا هغه کې د زیاتو شواهدو ضرورت نشته د بلوچستان په سرکار کوټه کې د سیلابونو دروتو خبرداري ورکړې شوې او د ښار ډیپټي کمشنر ویلي ټول هغه خلک چې د برساتي نالو شاوخوا اوسېږي په دې دی پوښي چې د مسلسل او تیز باران له امله د سیلابونو خدشه موجوده ده د پاکستان حکومت د پښکال بارانونو او سیلابونو د وجې ټول ملک کې اوړېدلې زیان قامي بیړنۍ حالات ګرځولې دي د موسمیاتو بدلون مرکزی وزیر شیرین رحمان ویلي دغه بارانونو کې تر اوسه قریب زر کسان مړه او ټول هیواد کې 3 کروڑ خلک نیغ په نیغه متاثر شوې دي چې له امله پاکستان دا وخت د انساني بحران سره مخامخ دی نو ځکه نړۍ ته پکار ده چې د پاکستان سره مرستې وکړي بل اړخ ته په پاکستان کې چوڑونکي وایي د بارانونو او سیلابونو د لاسه د مړینې او کورونو ته د زیان رسیدو کچه زیاته شوې او په دې حالت کې که اړوند ادارو لخوا په وخت خلک خبر کړي شي نو دې سره د زیان کمیدو امکان شته روسیو بارانونو او سیلابونو په تیر یو هفته کې د افغانستان ختیځ مرکزی جنوب ختیځ جنوبی او لویدیځ سیمې هم سخت ځپلې دي د افغانستان نه پراغلو ریپورتونو کې ویل شوی چې په تیر یوې هفته کې د تازه ورښتونو او سیلابونو لامل په ټول هیواد کې 126 کسان مړه او 115 نور ژوبل شوې دي خبر زیاتوي د مړو له ډلې څخه 13 تنه په کونړ شل په لوګر 14 په نورستان او 11 په پروان ولایتونو کې وو او پاتې نور په لغمان میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې وو په دوه سیلابونو کې 115 نور کسان ژوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا لخوا په ورکړې شوي معلوماتو کې دا هم راغلي دي چې په دغو سیلابونو کې شاوخوا 13 تنه ورک شوي هم دي چې 4 تنه په لوګر 15 میدان وردګو او 11 د پروان ولایت څخه دي دا وی ډی وره د افغانستان طالبانو غوښتي دي چې په سفارتکارۍ کې د پرمختګ د پاره د پدینو طالب مشرانو د سفر پابندۍ ختم کړي شي طالبانو دغه غوښتنې د زیارت یا پنځمه پورس په داسې حال کې وکړي چې د متحده قانونو د امنیت شورا یا سکیورټي کونسل غړي هیوادونه په دې کې نه دي صلاح شوي چې آیا طالب مشرانو ته د سفر د بندیز نه استثنا ورکړي شي او کنه د طالبانو د نگران خارجه وزیر امیر خان متقی په شمول دیالسو طالب مشرانو باندې په قطر کې د امن مذاکراتو کې د شرکت د پاره سفری بندیزونه په موقت ډول لری کړی شوی وو چې دا استثناء د جمعې په ورځ پای ته ورسید او د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل غړي متفق نشول چې دا استثناء میاد وغځوي او کڅنګ. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سویل شاهین وی وی ته ویلي په طالب مشانو د سفر بندیز داسې دی چې د رابطو او خبرو لپاره دروازه وتړل شي. بل اړخته طالبانو ویلي چې په تیر یو کال کې تر اوسه افغان وګړو ته تر 100,000 نه زیات پاسپورټونه جوړ کړي چې له دې لارې د طالبانو حکومت نږدې 5 کروڑ ډالر عواید ترلاسه کړي دي. د روس دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې تازه پیښو ته په کتو ماسکو په تاجکستان او قرغیزستان کې په خپلو پوځي اډو کې جنگي صلاحیتونه پراخوي. سرګی شویګو د شانګهای همکارۍ تنظیم د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي په تاجکستان او قرغیزستان کې د روس په پوځي اډو کې د چمتووالي او عسکرو کچل وړيږي ترڅو هر ډول احتمالي کړکیچ ته ځواب وویل شي. د روس دفاع وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې د القاعده ډلې او داعش په شان د وسلوالو ډلو کړنې ډېرې شوي او دای د مرکزی آسیا لپاره یو اهم امنیتي چیلنج وباله. تاسو وی ډیوا ریډیو اورئ. د اوکراین چارواکي وایي چې په زاپوریژیا کې د ستري اټومي بټۍ یا جوهري توان کارخانې نه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په موقت ډول د اوکراین د بجلی مرکزی سټیشن ته د بجلی انتقال بند شو. زاپوریژیا اټومي بټۍ د ټول یورپ په کچه د جوهري توان تر ټولو ستره کارخانه ګڼل کیږي چې اوس مهال روسي ځواکونه ور باندې واکمن دي او دا څو هفتې د خوندیتوب په اړه فکرمندۍ څرګندېدلې. د اوکراین د توانایي اداره وایي چې د پرون ورځې د بجلی بندیدو عامل روس وو. اوکراینی چارواکو زیاته کړې چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ په تاریخ کې دا اول ځل و چې د غذای د بجلی تولید بند شو. روس او اوکراین دواړه یو په بل دا ملامتي اچوي چې غنی د زاپوریژیا اټومي بټۍ چیرمه ګولباري کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوري ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل. اوس راځو تفصیلي ریپورتونو ته. تاسو کوربه فواد لامی. د پاکستان د داخله چارو د مرکزی وزیر رانا ثناءالله په ضد د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پنجاب صوبې په ګجرات ضلع کې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې چې پکې تور لګول شوی چې نوموړي د ټلویزیون یو پروګرام کې عدلي او اعلی حکومتي چارواکو ته غني ګواښونه کړي وو. په ایف آی آر کې خواست شوی چې د رانا ثناءالله په ضد په مبینه توګه ادارو باندې فشار اچولو، دړکې ورکولو او انتظامیه د خپلو دندو نه منې ګرځولو په تورونو کاروایی وشی. نور تفصیل د الیاس خان نه په دې رپورت کې ووري.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله پر ضد د پنجاب ګجرات ضلع کې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې چې پکې تور لګولې شوې چې نوموړي د ټلویزیون یو پروګرام کې عدلي د پنجاب چیف سیکرټري او د لاهور کمشنر ته دړکې ورکړې وي. په ایف آی آر کې خواش شوې چې د رانا ثناءالله پر ضد په مبینه توګه ادارو باندې فشار اچولو، دړکې ورکولو او انتظامیه د کار نه ادرولو باندې د قانوني کاروایو کړي شي. پر رانا ثناءالله باندې دا مقدمه د هغه بیان نرستو جوړ کړې شوې په کوم کې چې نوموړي سورز اوړاندې یو شخصي ټلویزیون ته ویلی وو
نه انکی گرفتاری کا معاملہ اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. جس
د عمران خان د گرفتاری معاملہ آسان ده. د پر ضد چې کومه د تر کړی قضیه درج کړې شوې په هغه کې مونږ ته د زیاتو شواهدو ضرورت نشته او عمران خان په خپل چې سویلی دی د ثبوت د پاره دغه کافی دی. رانا ثناءالله ویلی وو کله چې هم د عمران خان د گرفتارۍ نه وړاندې ضمانت مسترد شي حکومت په دې د عدالت نه گرفتار کړي. د دې پرمختګ په اړه د پنجاب د داخله چارو وزیر هاشم ډوګر په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلی چې نن پولیسو د عدلي او سرکاري چارواکو ته دړکې ورکولو په تور د ګجرات انډستریل ایریا پولیس تانه کې اف آی آر درج کړي. هاشم ډوګر وویل چې دا تورونه ډیر سنگین دي او د آئین او قانون د لاندې با کاروای کول شي. نو موړی مطبوعاتو ته ویلي چې د داخله چارو مرکزی وزیر با ډیر زر گرفتار کړی شي. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی زوی چودھری مونس الہی هم په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې رانا ثنا الله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د دروغو مقدمه جوړه کړي، خو اوس خلکو د ده پر ضد رښتونی مقدمه جوړه کړه. چودھری مونس الہی وویل رانا ثنا الله با ډیر زر ونیول شي. د وفاقي حکومت یا رانا ثنا الله لخوا تر دې دمه په دې اړه څوک سولمل مخې ته نه دی راغلی. خو رانا ثنا الله سو وارې مطبوعاتو ته ویلي چې په پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې مقدمه د عدالت یو خزینه جج او د پولیسو اعلی چارواکو ته ګواښونه ورکولو باندې درج کړی ده، کومه کې چې دې گرفتار کېده هم شي. نوموړي ویلي د عمران خان د دې ګواښونو از خود نوټس اسلام آباد های کورټ هم اخیسته دی. عمران خان دا وخت په عبوري ضمانت دی او د زیارت په ورځ د اسلام آباد د تراګرۍ د مخنیوي عدالت د عمران خان د عبوري ضمانت موده د ستمبر لومړۍ نیټې پورې پراخه کړې او پولیس یې د ده د نیولو څخه منع کړي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یا هم بخیر راغلی تاسو وی وی ډی ریډیو اوري. عدالت پرون د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وړاندې یو کیس کې چې د ترهګرۍ ضد قانون لاندې په هغه درج کړی شوی، د لنډ مودې لپاره هغه ته ضمانت منظور کړ. عمران خان باندې د ترهګرۍ قانون لاندې مقدمه درج کیدون ته د نړیوالو مطبوعاتو پام هم اوښتی او نیویارک ټایمز اخبار لیکلی عمران خان اوس د هغو ځواکونو نښه ګرځېدلی کوم چې یو وخت د پخپله د هغو دفاع کوله. مختار خلیل په دې مضمون لنډه کتنه کړې ده چې ستاسو په مرته راګرځو.
د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې د پاکستان په موجوده سیاسي اړیګړي د کریستینا ګولډباوم او د سلمان مقصود یو شریک تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان نن سبا هم هغو قوتونو رئیسار کړی دی کوم چې سموده وړاندې دی په اقتدار کې راوستي وو. د فوج په شمول د عمران خان زاړه اتحادیان د عمران خان مخالف شوي دي، خو عمران خان په ګډ د ننوتو په ځای عوامي احتجاجي تحریک ته لاس اچولی دی. کونو مرستیالان لارو کوسو تروخ کی دی او یو خطرناک صورت حال پیدا کړی دی. کرسٹینا ګولډباوم او سلمان مقصود خپل شریک مضمون کې لیکي چې د عمران خان نږدې ملګری گرفتار کړی شوی دی، هغه صحافیان خاموش کړی شوی او خبری ادارې بند کړی شوی دی چې د عمران خان ملګرتیا کوله. د عمران خان او د حکومران استابلیشمنت ترمنځ د سیاسي جنگ لسبب د پاکستان سیاست په یو خطرناک او خونړی موړ ودرېدلې دی. په دې ټوله لوبه کې ټوله فائده د پاکستان فوج ته روانه ده چې په خپل زور او د عدلیه په ناجایزه استعمال هغه خلک په ګوت نویستی دی چې د فوج او د سیاسي اشرافیه مخالفو. اخبار لیکي چې پاکستان کې دا لوبه د ډیری مدین روانه ده او د دې کردارونه د شمار یو سو مشران دي. اخبار لیکي چې خپل د عمران خان په کال 2013 کې په اقتدار کې دراوستو د پاره فوج د عمران خان مخالفینو په سکوتک راواخستو او د قسمه قسم مقدمو او د انتقامي کارروایو په زور هغوی د عمران خان د لارې نه اخوا کړل. درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف د عدلیه په ذریعه د بډو رشوتونو په تور کې د عمر د پاره نا اهلکو. اخبار لیکي چې عمران خان فوج سره د اختلافاتو پیدا کېدو او د وزیر اعظم نه د لری کېدو باوجود د پاکستان په سیاست کې ځان ژوندې ساتلې ده. یقینا چې د خپل قابلیت د ملک د موجوده سیاسي نظام نه د مایوس خلکو په زړونو کې ځان لا ځای جوړ کړی دی او هغه عوامي مقام ته ځان ورسولو چې څه زمانہ کې پاکستان کې صرف مذهبي مشرانو ته حاصل وو. د عمران خان مقبولیت وزیر اعظم شهباز شریف او فوج نه یو دوه خطا کړی دي. دوی اوس د عمران خان د ملګرو د نیو او د پاکستان د عدلیه د عمران خان خلاف د استعمالولو ناوړه عمل ته لاس اچولې دي. زینو تجزیانګارانو د موجوده حالات خونړی فساداتو کې د بدلیدو اندېښنې ښکارا کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په عمران خان د ترهګرۍ په تورونو کې د مقدمې جوړولو وروسته د حکومت او عمران خان ترمنځ د تاوتریخوالي انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان په فوج تورونه لګي چې د عمران خان او د هغه د ملګرو خلاف د کیدونکو کارروایو شاته د پاکستان د فوج لاس دی، خو فوج دا تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وی وی ډی ودا چېډونکو وای په هواد کې د بارانونو او سیلابونو د لاسه د مړینې او کورونو ته د زیان رسیدو کچ زیاته شوی او په داسې حال کې اړوند ادارو لخوا په وخت خلک خبر کړي شي نو دې سره د زیان کمیدو امکان شته. دوی وای په زیاتره وختونو کې د قامی او صوبایي ادارو پیغام او خبرداري خلکو ته ونه رسیږي، کوم د لاسه چې د لګ باران او سیلاب د لاسه هم ډیر خلک مړ شي او کورونو ته یې زیان ورسیږي. د موسمیات محکمې چارواکي وایي دوی په وخت او په منظمه توګه خلک د بارانونو او نورو قدرتي آفتونو د امکان نه خبروي چې دوی ځانونه خوندي کړي. نور تفصیل زموږ همکار فرید چینواری په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
څېړونکي وایي په هیواد کې د بارانونو، سیلابونو، طوفانونو او نورو قدرتي آفتونو نه وړاندې چې کوم خبرداري د حکومتي ادارو لخوا ورکړی کیږي، هغه سره خلک د زیان نه په مکمل توګه نشي بچ کېدلی. دوی وایي حکومتي ادارې کدا غړي چې فقط خبرداري ورکولو سره د دوی ځمواري سرته ورسېده، نو دا خبره غلطه ده او باید هر څه په منظمه توګه وکړلای شي. د پېښور پوهنتون د افاتونو د نظم یا ډیزاستر مینجمنت څانګې استاد ډاکټر مشتاق خان په وروستیو کې وی وی ډیو ته ویلی وو ځینې وختونو کې د لګ باران د لاسه هم ډیر زیان خلکو ته ورسی.
زمون یو سو بنیادی پدې کې مسلې دا دي چې یو خو زمونږ د چکم ډیزاستر مینجمنت اتارټی دی پدې نه یو ډاکخانه جوړ ده، بس الټرنټ د میټرولوژیکل ډپارټمنټ نه اډوایزری رالو، بس دی سوشل میډیا او میډیا ته ولېګل، بس خبر خلاص. څوک دا نه وي چیرې میټرولوژیکل ډپارټمنټ وایي چې په دومره ملی میټر باران باندې نو د 200 ملی میټر باران امکان مطلب څه دی؟ دا څه قسمه حالات پیدا کوي شي په دغه خاص علاقه کې؟
څېړونکو وایي په هیواد کې د افاتونو د نظم او مخنیوي کامی او صوبایي ادارو د جوړ شوی قانون لاندې د غزیمواري جوړیږي چې دوی به خلک د بارانونو، واورو او طوفانونو کې دونه مخکي خبروي او دغه پیغام به ورسوي. ډاکټر مشتاق خان وایي دغه خبره په پام کې ساتل دي چې آیا د لرو پرتو سیمو خلک به د قدرتي افاتونو د زیان په حق له څنګه خبر کړلای شي.
زمونږ په پروینشل لیول باندې او په نېشنل لیول باندې هو ډیزاستر مینجمنت اتارټی شته، خو زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې داغي پریزنس انتهایی سرسری ده. مطلب زمونږ نېشنل ډیزاستر مینجمنت اکټ هوې چې په ډیسټریکټ لیول به یو ډیسټریکټ ډیزاستر مینجمنت اتارټی او داغي لپاره هغه یو کمپریهنسیو رولز او ریسپانسیبلټیز ورکړی دي چې پاري کې ارلی وارننګ میسجز جنریټ کول، هم دی کمیونیکیټ کول، هم دی ډیزاستر میټیګیشن پروجیکټ کی ریسپانس سترنتن کول، دا هر څه پکې انکلود دي.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا څنګه چارواکي وایي دوی د قدرتي افاتونو د نظم او مخنیوي ادارې په وخت د بارانونو او سیلابونو کې دوه مخکې د یوې مراسلې لیګلو په مرسته سره خبروي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو څنګه یو چارواکي فهیم خان وی وی ډیو ته اویل دوی اداره خلق د سوشل میډیا، ورځپاڼې، ټي وی او ریډیو د لارې خبروي.
یار بالکل دا څنګه فرست پدې الرت یا پدې کو باندې چې عمل وشي نو دا نقصانات بڑے کم شي، خو مسله دا ده چې دغه لکه فرض کمپلیشن شو یا فلش فلډینګ شو نو دا داسې علاقو کې دي کنه چې هلته نو وصلوم ډېر اسان نه دي. لکه مثال به زه درکم چې راځه چې ترال په غرونو کې خلک اوسېږي، هغوی به ځي چې هغوی خو چې فرض کړل ته خپل کډو چې یو سټل دی ویې ته یا داسې محفوظ دي ته دي هغوی کم ټایم لګي.
څېړونکي وایي پاکستان هم په هغو هیوادونو کې یو دی چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو سره مخامخ دی او په داسې حال کې د لورو پرتو سیمو خلک، سیلانیان او د خوړو نغاړو باندې اوسیدونکي که په وخت د باران، سیلاب او طوفان نه خبر کړلی شي نو دې سره د دوی ژوند او کورونه د زیان نه خوندي پاتې کیدی شي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان حکومت د پښکال بارانونو او سیلابونو د وجې ټول ملک کې اوریدلې زیان قامي بیړني حالات ګرځولي. د موسمیاتو بدلون مرکزی وزیر شیرین رحمان ویلي دغه بارانونو کې تر اوسه 914 تنان مړه او ټول هیواد کې 3 کروڑ خلک نیخ پنیغه متاثر شوی دي، چې لامل یې پاکستان دا وخت د انساني بحران سره مخ دی. نو ځکه نړۍ ته پکار ده چې د پاکستان سره مرستي وکړي. پیر ولاچا نور تفصیل تاسو سره په دې ریپورت کې شریکوي.
د اطلاعات مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلی د سیلابونو نه رامنځته شوی حالات په سر پاکستان دا وخت ملي بیړني حالت سره مخ دی. هم د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر شهری رحمان د مړو شمیرې 914 تر رسیدو پخلی کړی دی.
and rescue operations and we look towards the international community.
اغي ويل د ملک پلر او بر کې په اوبو کې غیر پلوی شمیره کې خلک خوراک او نور بنیادی ضرورتات ته اړتیا لري. شریر احمد ویل دا یو انساني بحران دی ځکه د پاکستان حکومت هیله لري چې نړیواله ورورولي به مخ کې راځي او په دې حالاتو باندې قابو موندلو کې به د پاکستان د حکومت سره مرسته کوي. مرکزی وزیر ویل د سیلابونو د عمل یو سل یو کم اویا تنن په خیبر پختونخوا، یو سل څلور شپېته پنجاب، 219 سند صوبه او 200 اویا تنن بلوچ چستان صوبہ کې مړ شوې دي. مرکزی وزیر دا هم په ګوته کړ چې د قدرتی آفتونو په محل کارکونکو کې حکومتي ادارې ان ڈی ایم اے د سیلابونو نشو زیان جاج اخلي. که څه هم شریر احمد په ګرد هیواد کې د ځپلې خلکو د امداد لپاره په حکومتي کچه د هلو ځلو پیل کېدو پخلی هم کړی دی، خو څېړونکو په دې معامله د پاکستان حکومتي ادارو او په ځانګړي ډول ان ڈی ایم اے په کردار سختې نیوکې کوي. د موسمیاتی بدلون په کلتوري اثراتو باندې د اغیزو یو ماهر ډاکټر عنایت الله فیضی په نظر کې د وړاندنو د خبرتیا باوجود د پاکستان حکومت په کامی کچه څه تګلاره جوړولو کې پاتې راغلی دی، او هغه دا تور هم لګوي چې ګنې ان ډی ایم اے یو ځل بیا خپله نااهلي ثابته کړې ده. شکالی بارانونو او سیلابونو نشو زیان او د ان ڈی ایم اے د کردار په حق له د یاد ادارې خبرګون معلومولو پترس کې د وی او اے ډی ود ادارې ویان دي او نور اړوند لوړپوري چارواکو سره د رابطو هڅه هم ناکامه شوې دي. مطبوعاتی رپورټونه وایي د سیلابونو رامنځته شوي حالاتو په سر وزیر اعظم شهباز شریف خپل د برتانیې دوره ځنډولې ده. سږکال په شکالي بارانونو او سیلاب له امله تر ټولو زیات زیان تر اوسه پورې سند او بلوچستان صوبو ته رسېدلی دی. د دې ترڅنګ ټولنیز رسنیو باندې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي چې ګنې جماعت الدعوا او الرشید ټرست غوندې د بندیز کار مذهبي تندره وډلو هم سیلاب ځپلو خلکو لپاره خپل فعالیتونه پیل کړي دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د افغانستان طالبانو غوښتي دي چې په سفارتکارۍ کې د پرمختګ لپاره د په ځینو طالب مشرانو د سفر پابندۍ ختمې کړی شي. طالبانو دغه غوښتنه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د متحده قانونو د امنیت شورا یا سکیورټي کونسل غړي هیوادونه په دې نه دي صلاح شوي چې آیا طالب مشرانو ته د سفر د بندیز نه استثنا ورکړي شي او کنه. بل اړخ ته طالبانو ویلي چې په تیر یو کال کې تر اوسه افغان وګړو ته تر 200,000 زیات پاسپورټونه ورکړي چې لدی لارې د طالبانو حکومت نږدې 5 کروڑ ډالر عواید ترلاسه کړي دي. کلسوم کاکړ ور باندې رپورت لري.
د طالبانو د پاسپورټونو د سانګي مرستيال مشیر شیر شاه قریشی د نهه یا سه شنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته ویلي دوی د مهال دروځي 4,000 پاسپورټونه خلکو ته ورکوي او هڅه ده چې دا شمیره 10,000 ته ورسوي. دا په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سوبیرې دلی د لوږی او بې وزلۍ سره مخ په لکونو افغانان له خپل هیواد وتلي دي او ګډ شمیر نور د هیواد څخه د وتلو په هڅه کې دي. امریکا حکومت تیر کال 1,00,000 افغان وګړي له دغه هیواد څخه وستلی وو او امریکا د ایمیګریشن د ځنګړو پروګرامونو لاري امریکا غواړي چې په زرګونه اضافي افغان وګړي امریکا ته ستنسي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریپورت تر مخه طالبانو واک ته رسیدو وروسته یوازې په 100 میاشتو کې د یو اندازې له مخه نږدې 15,00,000 افغانان له خپل هیواد څخه وتلي دي. طالبانو حکومت د روغتیا او تعلیم له څانګو پرته په نورو برخو کې ښځې له کار کولو څخه منع کړي دي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو په زده کړو هم بندیز کولی دی. خو طالب چارواکی وای دوی ته که د شوزو د پاسپورت لپاره او یا بیا که د سړیو د پاسپورت لپاره اپلیکیشن یې ترلاسه شوی ټولو ته یو ډول پاسپورټونه ورکړي دي. د وایس اف امریکا د اردو څانګې د ریپورت تر مخه د طالبانو حکومت د پاسپورت جوړولو په مد کې د 5 کروڑ ډالر ترلاسه کولو ترڅنګ د تیر یو کال په مهال په افغانستان ته ورغلو 3,100 برنۍ وګړو زه د ویزې د فیس په مت کې هم 10,00,000 ترلاسه کړی دی. رپورت تر مخه د پاسپورت او ویزې په برخو کې ترلاسه کړي آمدنی د طالبانو د حکومت د کال 2002 د بودیجې په نږدې 2,000,000,000 دی چې یو وړه شان برخه ده. بل لوري ته څېړونکي وایي چې طالبانو ته د هیواد کې د ورغلو مخه نیول یو ستره ننګونه ده او په ځانګړي ډول دا مهال د ګمرکونو او د پاسپورت په څنګو کې د بډو او رشوتونو اخستل کېدو شکایت هم دی. پاکستان کې د امریکې د ویزې لپاره درخواست ورکوي د پاسپورټونو د سانګي مرستیال مشر شیرشا قریشی بیا وایي چې موږ د 350 زیات کسان د رشوتونو په تور نیولي چې اغوی کې په لسکونه د پاسپورت محکمې مامورین دي. ریپورت تر مخه دا مهال په ګډ شمیر افغانان د هیواد څخه د وتلو تلې واله دي او طالب چارواکي د لړکی د شلو لکو نو افغاني پاسپورټونه د کتابچو چاپولو پلان پروژې ته او غوس شکل ورکړی دی. چارواکی وایي چې هواد کې د چپخانو د کمی له عمله طالبانو لتیانا کې د نوو پاسپورټونو تیارولو لپاره د ملګرو ملتونو مرسته غوښته ده. په دې لړ کې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي مشن د ویان نظر اخیستو هڅه وسوه خو بریالي نسو. شیرشاه قریشی دا هم ویلي چې په نوو پاسپورټونو به د جمهوریت لوګو یا نقشه وي. دا په داسې حال ده چې تیر کال د اشرف غنی د حکومت ړنګولو وروسته طالبانو په افغانستان کې د خپل حکومت یو کال موده پوره کړی ده، خو په دې کال کې طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی منلی.
اوس هم نوبت رسیږي اداریت د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي او مختار خلیل تاسو ته در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د جاج اخیستو په لسم کانفرنس کې د برخي اخیستو په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامې د بی وسلګي او امناکو مقصدونو لا د ای ټی بی توانایي د استعمال مقصدونو په بهتر ډول څنګه حاصلوري کې دي شي. د خپل وینا کې ویلي دي چې په دې لړکی د ټولو نړومبه او اهم کار دا دی چې دنیا د ای ټی بی وسلو خریدنه رد کړي او په دې لړکی د ای ټی بی توانایي ادارې سره پوره پوره ملګرتیا وکړي شي. ددا هم وی چې د دې کار شروع به دینه کیږي چې د ای ټی بی وسلو د نخوریدو په لوزنامه کې شامل ملکونه دا مطالبه وکړي چې په لوزنامه دی پوره پوره عمل وکړي شي او دا خبره دی یقیني کړي شي چې زموږ د خپل ځانونو د سارنی په ځای تحفظ ورکړي شي. په دې بده ای ټی بی توانایي د بین الاقوامي ادارې د حفاظت کولو وستون نور مضبوط شي. موږ د ټولو ملکونو ډاډګیرنه کوو چې د تحفظ یو کوټلی لوزنامه او یو بل اضافي دستاویز په دې لړکی منزور کی چې په هغه کې د تصدیق کولو مضبوط معیار ټاکلې شوی وي. د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامي یو فريق ملک د لوزنامي په خلاف ورزه کولو د ای ټی بی وسلو د جوړولو یا اصلولو کوشش کوي، نو موږ به د دغه یو ملک لوزنامي ته د واپس راوستو د پاره خپلو کې یو موټی یو. امریکا په خپل دی لوستینګ دا چې د عوامي جمهوریت چین او د نورو ملکونو په شمول ټولو ملکونو لبا د دوی د اندېښنو راکمولو د لپاره اقدامات کوي. خاغلی بلینکن دا هم وایي چې زموږ په مستقبل نظر دی، په دې سبب موږ لبا د ایټمی جنگ د مخنیوي د لپاره موجوده لوزنامي مضبوطول وی. د زیاته کا چې موږ په دنیا کې هر ځای کې د ای ټی بی وسلو د بندولو د پاره د ای ټی بی تجربو د مخنیوي د یوې کوټلی لوزنامې مرسته جاری ساتو او دې د پاره موږ د ای ټی بی فضل موادو په حق له د ډيري مدینه د ځنډیدلو خبرو د بیا شروع کولو په غرض ملګرو ملکونو سره کار کولو ته هم تیار یو. او اخیری خبره ده چې امریکا د امناکو مقصدونو د پاره د ای ټی بی توانایي استعمال ته د هر ملک د رسایي په حق کې ده. دا قسمه ټکنالوژي دنیا سره د توانایي په قدرتي وسیلو د تکیه پر اکمولو کې لاس امداد کوي او د دې په اختیارولو د چاپیریال د مضرو اثراتو مقابله هم ممکن کېدی شي. موږ دې مقصد له د توانایي د جدیدو وسیلو هم مرسته کوو. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کړله چې موږ د ای ټی بی وسلو د نخوریدو د لوزنامي په دریو اهمو نقطو په شریکه عمل کوو. په دې سبب موږ به دې لړکی ویره نه کوو او د یو ای ټی بی جنگ د مخنیوي د پاره به خپلې ذمہواری سر ته رسو چې دا شان ای ټی بی وسلې راکمی کو، ای ټی بی ټکنالوژي محفوظه کو او په ګرد دنیا کې ترقی مخ په وړاندې بوزو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.
د ډیور ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو، دا آواز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.